بخیر باشین.
افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. ایران له سوریې سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کېږي. د اسکاتلند په ګلاسکو ښار کې په زرګونو کسانو پرون په یو لاریون کې له برېټانیا د اسکاتلند خپلواکۍ د اخیستو غوښتنه وکړه. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکی وګړو وژل کېدل وغندل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو 43 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بیګونه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په ټویټر ولیکل یوازې د ماین په 3 چاودنو کې پرون 14 کسان ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیاندي. د ټولو خونړۍ حمله د تخار په درقت سیمه کې وه چې د یو ماین په 14 کې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما ویلي په جګړې کې د ماشومانو قرباني کېدل پر بشري حقونو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر په ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیل زاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې خلیل زاد د اکتوبر له 6 تر 8 او بیا د اکتوبر له 9 د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې وو. د بیان له مخې خلیل زاد د افغانستان ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې خلیل زاد دواړو مشرانو ته د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اوریدلي. ښاغلی خلیل زاد د افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېره اونۍ یې ترسره کړه د دوهم ځل لپاره خبرې کړې دي. ایران له سوریه سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کېږي. د ایران د ایرنا خبري اژانس راپور له مخې په دې اړه پرون د ایران او سوریې د برېښنا وزیرانو یو قرارداد لاسلیک کړ. په دغه قرارداد کې د برېښنا د تاسیساتو رغول، د برېښنا د مزو انتقال او احتمالا د عراق له لارې د دواړو هېوادونو د برېښنا د شبکو نښلول شامل دي. د دغې پروژې د لګښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی. د سوریې د برېښنا وزیر ویلي چې د 8 کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د هېواد د برېښنا ډېر تاسیسات ویجاړ شوي یا ورته ډېر زیان رسېدلی او په رغولو کې د ایران رول ډېر مهم دی. د اسلامي دولت سغدريزي ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د تلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون شنبې د اندلیمن سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یوه کاروان یوه چاودنه ترسره کړه. فرانسې د خپل یوه سرتیري وژل کېدل تایید کړی دی. فرانسې چې مالي پخوا مستعمره وه، د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هېواد کې د اسلام پالو سغدریزو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4500 ځواکونه ځای په ځای کړي دي. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې په ختیځ کې د مالی د پوځي اډې چارواکو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نایجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي دي. د لویدیځې افریقا دغه هېواد له 2 کلونو رئیس له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. په هغو اسنادو کې چې پرون خپاره شوي ویل شوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخواني مشر پاول منافورت ډیر مخکې د 2018 کال په دوبی کې دا خبره راپورته کړې وه چې د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو سرور روسیې نه بلکې اوکراین حک کړی وو. په هغو پینځه مخیزو سندونو کې چې د امریکا د عدلی وزارت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې په ارتباط پرون خپاره کړي. د منافورت مرستیال ریک ګیټس د دغې څېړنې په ترڅ کې اف بی آی ته په مرکو کې دا خبره کړې وه. په دغو سندونو کې د مولر د رپورټ په ارتباط له خلکو سره د مرکو لنډیز، ایمیلونه او نور اسناد خپاره شوي. دغه نوي معلومات د دې ښکارندویي کوي چې د ټرمپ د ټیم دننه او بهر کړی خلکو ډیر مخکې د اوکراین پر رول تاکید کړی و. داسې ښکاري چې دغه نوي معلومات همداشان د مولر د نوې بشپړې شوې پلټنې او په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو د هغو هڅو ترمنځ د اړیکو څرګندونه کوي چې له کیف سره د ټرمپ د معاملې په اړه د هغه د استهزا کولو هڅه کوي. د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې په زرګونو کسانو پرون په یوه لاریون کې له بریتانیا د سکاتلند خپلواکۍ د اخیستو غوښتنه وکړه. د سکاتلند حکومت اعلی وزیر او د سکاتلند ملت پال ګوند مشر نیکولا سټورجن د لاریون شاوخوا شلو زرو ګډونوالو ته وویل چې هدف یې ډیر نږدې دی چې ترلاسه شي. هغې پرون د دغه لاریون تر پیلېدو مخکې په یوه خپاره کړي بیان کې په بریتانیا کې عمومي انتخابات چې ټاکل شوي د ډسمبر په 12 وشي د سکاتلند لپاره ډیر مهم انتخابات وبلله او زیاته کړه چې سکاتلند خپلواکۍ ته تر بل هر وخت اوس ډیر نږدې شوی دی. سټورجن له رای ورکوونکو غوښتل چې د سکاتلند دریځ د پیاوړي کېدو لپاره د ډسمبر په انتخاباتو کې د دې ګوند ته رای ورکړي. د 2014 کال په ټول پښتنه یا ریفرنډم کې سکاتلندیانو په سلو کې 55 د 45 په مقابل کې د خپلواکۍ پر ضد رای ورکړې وې. خو د سکاتلند ملت پال سیاستوال استدلال کوي چې د بریکزیت په پلوي د بریتانیا د 2014 کال ټول پښتنه دا معنا لري چې سکاتلند به د خپلې غوښتنې خلاف له اروپایي ټولنې وځي. په ټوله بریتانیا کې په ترسره شوې ټول پوښتنه کې په سلو کې 52 د 48 په مقابل کې د بریکزیت په پلوي رای ورکړې وې. خو په سکاتلند کې بیا په سلو کې 22 رای ورکوونکو په دې ټولنه کې د پاتې کېدو په ملاتړ رای ورکړې وې. د سکاتلند اعلی وزیر وویل چې له بریتانیا د خپلواکۍ لپاره به د دسمبر د میاشتې تر پای ته رسېدو مخکې نوې ټول پوښتنه یا ریفرندم راوبولي. خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل کده او ځینې نور خبرنه غواړي بیا هم اول ولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به پرون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په بم چاودنو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په وړاندې د غبرګونونو په باب راپور راوخلو. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون په افغانستان کې د په حملو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وویل چې پرون یوازې په حملو کې تر 100 ډیر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې ډیر بیګنا خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. نور جزئیات د فرشته جلازې پر راپور کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې پرون د ماین په چاودنه کې د ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل شول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې بیګا رسنیو ته استول شوي لیکل شوي چې وسوال طالبان نسي کولای چې په داسې وحشیانه حملو د افغانستان د نوي نسل عزم چې تعلیم او ترقی غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د بیګنا خلکو ژوند ته داسې څرګنده بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسوال نشته کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقوقو جدي تیری غني. د تخار د والی ویاند ازادي راډیو ته پرون ویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سوي ماشومان د ابوذر غفاري د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والی ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسوالو طالبانو یو شی وو. ټول وژل سوي زده کوونکي د وو او دوه سکلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپل به طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما پرون ویلي چې د بشري حقوقو د ادارې یوې ډلې په تخار کې د پیښې په اړه د حقیقت او نورو جزئیاتو د موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه که د حکومتي ځواکونو عملیات دي او که د دولت د مخالفو ډلو حملې دي، اکثر ماشومان او ښځې وژل کېږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تېره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 2.5% زیات شوي ول. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 12مه اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. هغې وویل چې د ملکي تلفاتو 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډېرې برخې پړه پر وسوالو ډلو لکه طالبانو وراچولې وه. د روان میلادي کال په مې میاشت کې په غزني کې د ماین په چاودنه کې 9 ماشومان وژل شوي ول. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل سول او لس تنه زخمیان شوي ول.
په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د روانې جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وژل په خپلو سترګو لیدلې تر اوسه رواني حالت عادي نه دی. دغه پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شوې وه. یو شمیر وسلوالو چې په موټرسایکل سپارو د مدینې پلار امان الله د هغې په مخکې په ډزو وواژه. د دغې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونونه یې راپارولي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي وایي وسلوال پر ماشومانو او عامو خلکو هم رحم نه کوي. صادق رښتینی نور حال اوروي.
د پلار د مرګ شیبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپ سوي، خو تر پیښه وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیرې پنجشنبې په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخته د هغې پلار وواژه. د مدینې کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا 10 کاله کار وکړ، خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم فال کنه دی بغا غوړ سنن تر نن پر پجړه دی چرڅوک ماس پر جنجی شي دی بغا رزنوي بیریش شنه خبرې هم نه کوي. تر هغه ورس یو خبره چې پاغه غړي زور ترا له ما ته دا خبره وکړه ول کاکا مرس.
دی پیښې د خاله رسنوي د کارونکو ترڅنګ په عام خلکو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د کندهار اوسیدونکي د وسلوالو یاد کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه وسره و چې سپراغه زړه نه وسوځي او ظالمان تل مدام دغه شاجي وارونه کوي، داسې گزارونه کوي، نو د دې باید مخنیوي وسي. د دې خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي دا خو یو زموږ نه دی چیدان کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتې وروسته وژلې دي.
او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي چې د کابل سټوډیو زما همکاران په ګډه مخته وړي، د کابل چاپي خپرونو ته کتنه کوو. رحمت الله افغان ته غوږ شو.
د سرخط ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو کمیسون د نورو ټاکنیز محل ویش نه نقصوي. سر مقاله لیکونکی لیکي په کمیسون کې د ننه ستونزې او کمیسون ته د درملو کمپنۍ له خوا په ځنډ سره د راپور سپارل امکان لري چې د کمیسون نوې محل ویش هم نقص شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که د انتخاباتو کمیسون دا ځل هم په خپله ژمنه کې پاتې راسي او خپل جوړ کړی محل ویش بیا هم نقص کړي، په انتخاباتو به د ولسمشرۍ د نوماندانو د سر د بنسټونو نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نور هم زیانمن سي او د هغو کسانو او ډلو لپاره به پلمه وګرځي چې د انتخاباتي سیالیو پر اصولو او د خلکو پر رایو باور نه لري او د لانجې لپاره پلمې لټوي. د سرمقالې په پای کې یادونه سوي که انتخاباتي کمشنران په دې برخه کې له غور او دقت څخه کار وان نخلي خپل منځي اختلافات یې بې خواته نه کړي، دوی به هم د تیرو کمشنرانو په څیر د خپلو کارونو تیروتنو او له پروسې سره د نامناسب چلند سزا وویني. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو د اعلان ځان سیاسي لاملونه لري. ولاندې په سر مقاله کې راغلی په سختو امنیتی شرایطو کې خلک ولاړل او د خپل خوښې کاندي تیارای ورکړه. خو اوس کابل ته د راتلونکي امریکایي پلاوي هڅې دادی چې د عبدالله عبدالله او اشرف غني ترمنځ به معاملې ته لاره هواره کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د خلکو رایو ته باید احترام وسی او کمیسون چاته اجازه ورنکړي چې په سختو شرایطو کې ورکړیو رایو باندې معامله وسی. نور ورځپاڼو بیا د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په نامنیو په ځانګړې توګه په پلازمینه کابل کې پر روانو امنیتي